دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
لوستونکو سید سلیمان شاه د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې د افغانستان نړیوال تلویزیون سره د مرکې په وخت د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د پخوانی ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د وروستۍ څرګندونو په مقابل کې چې ویل دي د طالبانو واکمنی مثبت او منفي اړخونه دواړه لري خبرګون څرګند کړ. خلیلزاد ویل چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته د پخوا په پرتله کم افغانان وژل کیږي، خلک له جګړې نه ستړي شو او امریکا هم د افغانانو له وژل نه ستړي شو. د اشرف غنی په مشرۍ د پخوانی حکومت د عدلي وزیر فضل احمد مانوي د فیسبوک په پاڼه لیکلي چې د خلیلزاد ماموریت ناکام شو. زمونږ غږ واشنگتن اوري. د طالبانو د حکومت مطبوعاتي وایان زبیح الله مجاهد وای چې ردوی رهبر مولوی هبت الله خونزاده په پاکستان کې د جنگ نه کولو پاړه کومه فتوا نه وصادر کړي، بلکې د طالبانو د حکومت پورې مربوطي د دارالافتاء دفتر صادر کړي وو. زبیح الله مجاهد لطلو نیوز سره په مرکې کې ویلي چې افغانستان نه نور هیوادونو ته د جنگ لپاره د افرادو تګ باید د اسلامي امارت د مشر د حکمونو تابع. په افغانستان کې د تیرو دوو کلونو په دوران کې قدرت ته د طالبانو له رسیدو راهیسې له 80% نه زیاتې ژورنالیستانې له کار نه ګوښه شوي دي او د تخمین 2000 ژورنالیستانو له جملې نه په دریو کې خپلې دندې خوشې کړې. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي سیاسي دفتر یا یونما ویلي دي چې له 15000 نه زیات قیدیان دا وخت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې زندانونو کې پراته دي. دا خلک د مختلفو جرمونو په تور نیول شوي. تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. روسي چارواکو د شنبه په ورځ د زمري په 28مه ویل چې د کریمیا د ټاپو وزمې د پاسه شل بي پيلوټا یوکراني ډرونونه اشتلي. د روسي دفاع وزارت په یو پیغام کې چې د ټلګرام له لارې خبر کړي ویلي چې 14 بي پيلوټ الوتکې د هوائي دفاع سیستم او شپږ نورې د الکترونیکی وسایلو په وسیله نسکورې کړي. خو د رويټرز خبري اژانس وايي چې خپلواکو سرچینو د روسي دفاع وزارت دغه ادعا نه ده تایید کړې. د اس او اس په نوم یو غیر دولتي مؤسسه چې د مدیترانې په سمندرګي کې کډوال له ډوبېدو نشغوري وای چې په 13 ورځو کې څه باندې 600 کډوال چې د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبېدو په حال کې وو ژغورل دي. دا کډوال د ایتالیا د لامپیډوسا د ټاپو په جنوبي لویدیځ کې چې د ټونس سره نږدې موقعیت لري وژغورل شو. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په بریالیتوب په سره بحیره کې لیوه یمنی ټانکر نه 1,000,000 بلره خام تیل راستلی. د کوردانو منشوی غون پی کی کی وای چې د جمعې په ورځ د ترکیه د پاوس د بی پیلوټا ډرون الوتکو په حمله کې د عراق په شمال کې د دغه ډلې درې غړي وژل شوي. د متحده ایالاتو د هوایی ایالت د ماوی په تفریحي ټاپو کې وژون کې ځنګلي اور کې د مړو شوو کسانو شمیر د شنبه په ورځ 15 ته لوړ شو. د شنبه په ورځ د زمری په 28مه په مالیزیا کې پارلماني انتخاباتو شو. په دې انتخاباتو کې د صدر اعظم انور ابراهیم په مشرۍ واکمن څوګندیز ائتلاف د اسلام پالو ډلو سخت سیالۍ سره مخامخ شو. په داسې حال کې چې د لویدیزی افریقا د اقتصادي ټولنې غړي هیوادونه په نیجر کې کودتاچیانو په خلاف د یو احتمالي پوځي اقدام لپاره آمادګي نیسي په سیمه کې تشنج او کړکیچ زیات شوی دی. د لویدیزی افریقا د اقتصادي ټولنې یا ایکواس غړو هیوادونو د پنځشنبه په ورځ اعلان کړو چې یو عسکري قوه د آمادباش په حالت کې راوستلې. پوځي جنټا یو لړپوړی امریکایي ډیپلوماټ ته ویلي دي کله بهر نه پرې بریدو شو نو دوی به جمهور رئیس بازون ووژني. د تایوان د جمهور رئیس مرستیال ویلیام لای د بیجینګ د سخت اعتراض باوجود پروند شنبه په ورځ د پاراګوای په سفر روان شو. توقع ده چې نوموړی به ترانزیت لپاره د نیویارک په نړیوال هوایي میدان کې تمشي او د کمبودیا صدر اعظم هون سین له 8 کالو واکمنۍ وروسته د قدرت واګې ځانګړو تشریفاتي مراسمو په ترڅ کې خپل مشر زوی هون مین یټ ته انتقال کړي. توقع ده چې د کمبودیا پارلمان به د اگست په 28مه منظوري ورکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د طالبانو د حکومت د زندانونو د چارو د سمون ادارې چارواکي وایي چې اوسمهال په افغانستان کې په زندانونو کې تر شپږ زرو پورې بندیان د محکمې حکم له مخې بندیان سوي او تر لس زرو پورې نور بندیان په توقیف کې د محکمو پریکړو ته انتظار باسي. د دې ادارې چارواکي وایي چې دوی سیاسي او د داعش د ډلې بندیان نه ساتي. دمخه ملګرو ملتونو په یو راپورټ کې ویلي چې د افغانستان په زندانونو کې 15 زره بندیان پراته دي چې د زندانونو د چارو د سمون اداره ورته د خوړو د برابرولو په برخه کې د ستونزو سره مخ ده. په دې باره کې پام وکړئ د کابل څخه د اکرام شنواری راپورټ.
د طالبانو د حکومت د زندانونو د چارو د سمون د اداري سرپرست رئیس مولوی محمد یوسف میسری او دغه ریاست یو شمېر چارواکو د شنبې پر ورځ کابل کې یو خبري کانفرنس ته ویل چې اوس مهال د اداري سره شپږ زره تنه بندیان شته دي.
د تیر کال رئیس یا د هغه بل کال رئیس تر اوسه پورې چې 2000 بندیان محبسو ته راغلي دي، هغه کې د محاکم په مټ د مشرتابه حفظ الله په مټ یا د هغه په عفو باندې د بندیان بیرته خوشې شوي دي. شپږ زره پاته بندیان چې دي دا پر دوه کټګوري باندې دي. نو په دې لحاظ چې په توقیب کې اوس ډیر کسان سته، شاوخوا شپږ اووه زره بندیان به موږ لرو، د 10000 پر شاوخوا خلک نفر په توقیب کې دي.
د طالبانو د حکومت د زندانونو د چارو د سمون د اداري سرپرست رئیس ادعا وکړه چې اوس مهال په زندانونو کې د بندیانو سره ناسم چلند کیږي او نه هم بندیانو ته شکنجه ورکول کیږي. هغه ادعا وکړه چې بندیانو ته درې وخته خواړه او د ژمي او دوبي د موسمونو سره برابر کالي ورکول کیږي او د ناروغانو درملنې لپاره یو 50 بستري روغتون هم شته دی او هم د اړتیا پر مهال نورو روغتونونو ته هم بندیان د درملنې لپاره استول کیږي. دغه چارواکو ویل چې طالبانو مشرتابه لخوا هر بندي ته د ورځې 140 افغانۍ مصر په پام کې نیول شوې ده.
بنجارن موږ سره داسې وزن کوي چې خرابي ورسي. موږ هم د بنجانو سره د وروري گزاره کوو په هیڅ دی انسان ورته ګورو. د دې جرم په اندازا موږ د تنه دي کتلې، نو دوی هم دغه شان سره خپل روزمره استفاده کوي او سوء استفاده نه جن کوي.
د طالبانو د حکومت د زندانونو د چارو د سمون د اداري چارواکو ویل چې دوی سره سیاسي بندیان نشته او هم د جدي بندیان ته دوی په زندانونو کې نه ساتل کیږي. دغه چارواکو هم دا شان ویل چې د انجینرو د زده کړو د ملاتړي او د کلام لار د ټولنې مشر متي ولاویسا او نور مدني پالان چې د طالبانو حکومت له خوا نیول شوي دوی سره په زندان کې نه ساتل کیږي. دغه چارواکو ویل چې دا کسان چې چانیولي او په خپل بند کې ساتي. هم دا شان مولوی محمد یوسف میسری ویل چې د ایران څخه له زرو زیات بندیان افغانستان ته انتقال کړي چې ځینې خوشي شوي هم دي.
هغه افغاني بندیان چې په بهرنیو هیوادو کې په محابسو کې شپې سبا کوي و تقریبا ډیرو دولتو ته اسلامي امارت وړاندیز کړی دی چې کوم افغانان بندیان په مختلفو دولتو کې په محابسو کې دي هغه باید افغانستان ته تسلیم کړي او افغانان راولي په خپل هیواد کې په محابس کې ځای پر ځای کې د خپل قانون مطابق برخورد ورسره وکړي. پدې کې موږ واستوانه د لیو 212 تنه مو د ایران سره واستلې دي. په مختلفو ویلاتو کې مو ځای پر ځای کړی دي او درې تنه مو د کویت دولت سره واستلې دي.
د مخه د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یو نامه په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه په خپل یو رسمي راپور کې ویلي چې اوس مهال د طالبانو په زندانونو کې 15000 کسان بندیان دي. یو نامه د جولای په 12مه په راپور کې ویلي چې د جون د میاشتې تر پای پورې د هیواد په ټولو زندانونو کې د بندیانو شمیر کابو 15000 تنو ته رسیدلی چې په منځني ډول د 2020 کال تر نیمه پورې چې د اوسنیو چارواکو د زندانونو ادارې هوډ لري چې وایي ساتي له 10000 تنو څخه زیات شوي دي. یو نامه د راپور پر اساس په دې بندیانو کې هغه شمیر خزي او جنۍ هم شامل دي چې د خپل سزا موده پوره کړي او یا هم تشکیل شوي چې باید خوشي شي، خو د سپارل لپاره د محرم د نشوالي لامل اوس هم په بند کې دي. یو نامه ویلي چې دغه موضوع د اوسنیو چارواکو د زندانونو د اداري مسؤلیت د سختو ننګولو سره مخ کړي دي چې د کافي خوراک او روغتیا پالنې د خدمتونو په ګډون د بندیانو سره د چلند لږ تر لږه معیارونو د رعایت د ډاډ منولو لپاره کافي سرچینې نه لري. یو نامه د طالبان حکومت څخه د فاریاب جوزجان او سمنګان د ولایتونو په زندانونو کې د جنسي سوء استفادې د اداګانو د سیرونو وختونه کړي، خو یې نامه ویلي چې د طالبانو د پلکړي پلاوي د سیرونو وروسته پریکړه کړې چې دا اداوي بیا اساسه.
انتظار پای ته ورسید. درنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4598 پیټه چنل کې اوریدلی شئ.
د بی پولی رپورٹ ورکونکو سازمان آر ایس ایف په افغانستان کې وقته د طالبانو در رسیدو وروسته د افغان خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه په یو رپورٹ کې ویلي چې په تیرو نږدې دوو کلونو کې افغان رسنۍ له منځه تللو سره مخ شوي دي. دغه سازمان وایي چې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته په زرګونه خبریالان اړ شوي چې دندې پرېږدي. د بلخوا د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې طالبانو پر رسنیو او اطلاعاتو ته لاسرسي په برخه کې پراخ سانسور لګولی دی او د ژورنالیستانو او نورو کسانو نیول زیات شوی دی. دغه سازمان وایي طالبانو د میرمنو او نجونو د زده کړو، کار او په آزاد توګه د ګرځېدو حق ورڅخه اخیستی دی. نور تفصیل پر پټ کې واوري.
د بی پولی راپور ورکونکو سازمان افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه په یو تفصیلي راپور کې ویلي چې په 2020 کال کې د اګست په میاشت کې افغانستان کې وقته طالبانو د بیا رسیدلو وروسته د نږدې 2000 خبریالانو له ډلې چې په دغه هیواد کې کار کوي نږدې 8000 خپل مسلک پریښی دی. د بی پولی راپور ورکونکو سازمان په دغه راپور کې د خزینه خبریالانو په اړه ویلي چې په تیر دوه کلونو کې شاوخوا 80% خزینه خبریالانو خپل کارونه پریښي دي. د 540 رسنیو څخه چې په 2020 کال کې فعالیت کاوه اکثره تړل شوي دي. یو شمېر خبریالان وایي چې د هر ورځې په تیرې دوی وضعیت لا خرابېږي.
لاو خبریالان څخه چې په افغانستان کې فعال و ډیر کم فعالیت لري او ډېر خبریالان پرتل دي چې دندې پریښي دي، بلکې ارشیوي دي ترڅو خپل خاور پریږدي او د هویت بحران تجربه کړي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو ټولنه تمه لري چې د ستونزو د هواري لپاره د ټولیزو رسنیو قانون تصویب او پلی شي.
رسنیو پر مخ هغه لوی ستونزه د قانون نشتوالی دی. دغه قانون کچیر ویل کیږي چې لکه پکې تعدیلات راغلی دی او که هر څنګه وي د دې نه چې قانون نه وي د دې پلی کېدل رسنیو لپاره ډېر ارزښتمن دی او هیله من یو چې دا په همدغه وخت باندې پلی شي او رسنۍ وشي کولی چې د یو قانون پر مبنا خپل نشرات پرمخ ویسي.
بلخوا د بشری حقوقو څار سازمان وایي چې په تیرو دوو کلونو کې طالبانو رسنۍ په جدي توګه سانسور کړي او اطلاعات ته لاسرسي محدود کړی دی. دا سازمان وایي چې طالبانو د میرمنو او نجونو پر زده کړو او کار او په آزاد توګه ګرځېدو محدودیت لګولی دی، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبان د دویم کال واکمنۍ پوره کېدو په درشل کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر میرمنو اعتراضونه کړي دي. دغه اعتراض کوونکو د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د خلکو د پام څخه د غوړځولو چې د معترض ښځو د افغانانو له یاد څخه ایستل خودلی شعارونه هم ورکول.
افغانستان بر یک گروه توریستی تسلیم داده شد. امروز ما سالان تخار دوباره بچاده ها ریختیم و خواهان حق خود هستیم.
خود دو او کلو پتیر دو لهم طالبان هیچ کومی هواد پر اسمیت پیجندلی نیدی.
مونگ طالبان پر اسمیت نپیجنو. تاسو پا دیارا سم وایاست. در تیاب صورت که مونگ بلا طالبانو سر خبر کولو تدوام ورکرو. پا مشخص توگا پا غا صورت که چه حدث کهو خپل متحدین او دوغوی کورانی لحواد نراو باسو او داردار ترلاسه کهو حق غیر دولتی سازمانون او نور حوادون چه ده افغانانو سر بشریم رسته کهوی واقعا مستحق خلکو تا ورکول کیگی.
طالبان دو واک ترلاسه کهولو سرسام پا افغانستان که پا خلکو پا زنگری دول خدزو او انجونو بانده سخت محدودتون لگولی دی. خو د طالبان دو حکومت چرواکی وای چه د شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونو ته ژمن دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري د افغانستان په اړه یو ډیر عام فکر دا دی چې افغانستان تل داسې ګډوډ او ناامن و خو دا رښتیا نه ده که تاسو د افغانستان تاریخ ته وګورئ نو دا بریښي چې افغانستان یو وخت تر اوسنیو اروپایي هیوادونو ډیر امن و دغه خبره د ناروې یو عسكر سټیفن جنسن کوي هغه په افغانستان کې دنده ترسره کړي او اوس د افغانستان پر تاریخ څېړنې کوي په دې باره کې د هغه سره د امریکا ژغ خبريالي نظرانی یوسفزی مرکه کړي
ډیر مرنه ستاسو وخت نه او لنی پوښتنه به دا وکم چې تاسو د افغانستان د تاریخ سره دومره علاقه ولی لري ستاسو دغه علاقه څنګه پیدا شوه د افغانستان سره
ډیر مننه چې ماته مبالنه راکړه تر ټولو لومړی ما په افغانستان کې د ناروی د پوځي افسر په توګه دنده ترسره کړې ده ما د ځان د چمتووالي لپاره د افغانستان په اړه په مطالعه کې ډیر وخت تیر کړ مګر زه فکر کوم چې کله چې اوس موږ دې ته ګورو په ځانګړي توګه زموږ خپلتیا چې په یو ناورین سره پای ته ورسېده دا خی چې له بده مرغه افغانستان په یو ډول د نړۍ د تاریخ برخه ګرځېدلې د شلمې پیړۍ په پای او د یوشتمې پیړۍ په پیل کې ډېر ناوړه پیښې وشوې چې نړۍ ته یو ډول بڼه ورکړه او دا چې نن ورځ نړۍ څنګه ښکاری په خوانی شوروي اتحاد د نړیوال نظم بیا تنظیمېدل د افراطی تروریزم وده د تروریزم سره نړیواله جګړه او بیا تاسو په هیګي ډېر هغه شیان چې د دې په خلکابل تشکیل شوی دي حتی شاید د اوکران جګړه په دې ورستیو کې په افغانستان کې د پیښو له امله رانسته شوی وي خو په ځانګړي توګه زه فکر کوم چې لویدیس په افغانستان کې خورا لوی رول لوبولې دوهم دا چې افغانستان له اوږدې مودې راهیسې په جګړو کې ښکیل دی زه فکر کوم چې موږ دا ډېر په اسانه هیرو چې افغانستان تل داسې نه و په 1918 او 1919 لسیزو کې او د شلمې پیړۍ په لومړیو دریو ورځو کې افغانستان د انګلستان، جرمني او حتی ناروې په پرتله آرام و
تاسو چې په افغانستان کې د کوم سولېس تاریخ یادونه کړی دا آیا دا بیا تکراری دی شي او کنه تاسو خوشبین نه
زه په محتاط ډول خوشبین یم ځکه چې زه هم دا اوس د افغانستان د جګړې په اړه یو کتاب لیکم چې په 2021 کال کې په وحشتناک توګه پای ته ورسېده هر څه پای ته رسیدي حتی بچیان زه فکر کوم چې یقینا د پرمختګ لپاره خورا لوی ظرفیت موجود دی ما مخکې وویل چې طالبان دومره ښه جنگیالي نه وو څومره چې بای په خاطو غسپله قصه بیانول او دوی نن ورځ دومره ښه حکومتداري نه کوي لکه څومره ښه ځان خې مګر دوی د هغه نه هم زیات کمزوري دي څومره چې ښکاری
تاسو په خپل تحقیق کې په څه باندې زیات تمرکز کړی دی
زه په دوه شیانو تمرکز کوم یو دا چې د افغانستان د جګړې د تاریخ او یا هم د نړۍ د حالاتو په اړه د خپل فکر لپاره محل وېش و غزو تر څو د دې پر ځای فکر وکړو چې هر څه له جګړې له پیل راهیسې پیل شوی زه دغه تاریخ له جګړې نه د مخکې وخت څخه پیلوم زه د 1935 نه پیلوم ځکه چې دا کیسه ډیره پیچلې کوي زه فکر کوم یو ډیر عام فکر دا دی چې افغانستان تل داسې و چې افغانستان تل ګډوډي او تاوتریخوالی درلود دا رښتیا نه دی تاسو د افغانستان تاریخ ته وګورئ زه هم فکر کوم چې دا د څلويخ کلنې جګړې قصه ډیره پیچلې کوي او په ځانګړي توګه په تیرو شلو کلونو کې چې کومه جګړه وشوه دا سی به ډیره خبرې کړي چې د طالبانو بیرته راتک حتمی دي به دا چې ولسواکي به خامخ د ناکامۍ سره مخ کیږي نو کله چې تاسو دغه نظرونه ته وګورئ نو دا سی ښکاری چې د پایلې په اړه یو باور موجود و چې د همدې باور له امله هغه پایله رامنځته شوه
د افغانستان د جګړې نه ستوبل درسونه زده کولې شو
The زه فکر کوم هغه درسونه چې خلک یې په اړه اکثره خبرې کوي هغه د نظامی مداخله سره تړاو لري. زه فکر کوم چې یقینا د نظامی مداخله په اړه ځینې درسونه موجود دي، مګر زه فکر کوم چې ډېر سخت درسونه او نړیوال درسونه موجود دي. دا هغه چې تاسو پوهیږئ، یو ځل چې تاسو دولتي بنسټونه مات کړئ دا سخت مشکل کار دی چې هغه بیرته جوړ شي. یو ځل چې تاسو افراطیانو ته دروازې خلاصې کړئ او یو منځ لاره پای ته ورسی، نو دا بیا ډیر ستونزمنه ده چې هغه لاره بیرته ومومي.
اتصال زموږه ساسي پای واستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. زیاتره امریکایی ایالتونه پر دې چې د محاکمې جریان په تلویزیون کې نشر سي، خو فدرالي محکمې دغه اجازه نه ورکوي او د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې غړي کوشش کوي چې دغه قانون د پخواني جمهور رئیس ډونالد ترامپ د احتمالي فدرالي محاکمو لپاره بدل سي. د امریکا ژ خبريالي ورنیکا رپورت راکړي.
احتمال لري چې د پخواني جمهور رئیس ډونالد ترامپ د محاکمې تلویزیونی جریان ډیره توجه جلب کړي، او څنګه چې په فدرالي محاکمو کې کمرې من دي، اوس فقط یو څو لنډ ویډیوي صحنې په واشنگټن کې محکمې ته د هغه د حاضرېدو جریان بیانوي. په تلویزیون کې د محاکمو د جریان د خودلو د قانون بدلول به یو ډیر پیچلې بهیر وي، او څو دیموکرات وکیلان او حتی د ترامپ مدافع وکیل جان لاورو استدلال کوي چې کمرې به په محکمه کې شفافیت لا بهتره کړي. مګر برعکس، د واشنگټن جورنال مدیره هیئت با وجود زنی لکه الیزابت ویلیامز اندیښنه لري چې کمرې به د محاکمې په جریان منفی اغیز وکړي. په خوانی فدرالي سرانوال مارک مکډال د دې نظر سره موافق دی.
زما په فکر واقعا کمرې په محاکمه کې په ګډون کوونکو قاضیانو، قاضي، مدافع وکیلانو، شاهدانو او نورو باندې تاثیر اچوي.
خو په امریکا کې نور بیا داسې استدلال کوي چې د سیاست ډیر زیات قطبی کېدل چې حتی په بیخي ساده او سرګند واقعیتونو مشاجري او بحثونه کوي، د کمرو موجودیت د حساب کتاب لپاره ګټه رسول شي.
د چیرې په محکمه کې کمرې نه وي، چې قاضیان وايي امکان لري غلط خبر شي، یا یو څوک چې دننه په محکمه کې وي غلط استازیتوب وکړي، او یا کوم څه چې هلته واقع کیږي هغه له کانټکست یا له اصلي مطلب نه وباسي او هغه څه خبره کړی چې غواړي.
ترامپ به هغه وخت چې محکمې ته ځي د جمهوری ریاست کاندید وي. سیاستپوه دین لیسی وایي مشکل ده چې سړی پیشبینی وکړي چې د محاکمې د جریان تلویزیونی کېدل به د هغه په محبوبیت څنګه اغیزه وکړي.
کېدای شي د خپلو پلویانو ژوند ته قوت ورکړي او د ابتدایي انتخاباتي مبارزې په دوران کې د خبرو ډیر فرصت ترلاسه کړي. همدارنګه کېدای شي چې ډیر منفي اثر هم ولري او کېدای شي ځان مقصر ثابت کړي. امکان لري چې په مستقلو خلکو کې او خای د خپلو ځینو اصلي طرفداران ترمنځ هم خپل شهرت وبایلي.
د امریکا قریب ټول ایالتونه په خپلو محاکمو کې کمرې پریدي. د ډیرو مشهورو کسانو لکه د وجی سیمسن د محاکمې جریان چې د قتل تورونه پیلګیدلی وو، یا د پولیسو د صاحب منصب ډیریک شاون قضیه چې د جورج فلاید په قتل متهم و، راسن د تلویزیون نخبریده. توقع ده چې په ډونالد ترامپ باندې د انتخاباتو په ارتباط د تورونو محاکمه په دې هفته کې په جورجیا کې دایره شي او هلته د قاضیانو د صلاحیت په اساس کمرې شته ده. زیبا خانم، امریکا غږ، واشنگټن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
درنو اوریدونکو ته د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي و د کاون کې شواهد خیز د خوځو د برابرۍ او قدرتوالۍ او د ملي ثبات ترمنځ مستقیم ارتباط لري، مګر د ایران رژیم دغه ارتباط نه مانی. د ایران د اخلاقي پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینه د سپتمبر په میاشت کې د بلین نه وروسته په هیواد کې احتجاجونه وشول. د دې د توقیف کېدو علت دا و چې د اسلامي حجاب له کود نه سرغړونه کړې وه. د زرګونو کسانو مشرې خوځو کوله، مګر خپل څښتنان، زامن، ورونه او دوستان ورسره یو ځای شول. د امینه د ملنې له کابله لارو کوڅو ته راووتل او د هغه حکم په سر چې د ښځو نه غواړي چې اسلامي حجاب استعمال کړي چې خپل ویښتان پټ کړي او اوږد لباس چې خپل وجود ورباندې پټ کړي. دغه مظاهرو کې د ښځو ژوند، ازادي، شعارونه ورکول کېدل. په اداري فساد، په بد اداري او د رژیم د ځپلو په خلاف په احتجاجونو باندې بدل شولې. دا په 1990 کال کې د خپل بنسټ ایښودل نه را په دې خوا د ایران د اسلامي جمهوریت ستر چیلنج و. د ایران مشرانو په ځواب کې په موقت ډول د اخلاقي پولیسو ګزمې بند کړې، مګر په بې رحمۍ سره احتجاجونه هم وځپل. 1500 کسان پکې وژل شوي وو، 6000 تنه پکې توقیف شوي وو او لږ تر لږه وو تنه اعدام شوي وو. د مهسا امینه د توقیف کېدو د کلرې سنه اوس 2 میاشتې د مخه د پولیسو مقاماتو اعلان وکړ چې سمدستي اپیل کوي. دوی به په لومړي خبرداری سره په لارو کوڅو کې ګزمې وهي او بیا به هغه ښځې بندنوي چې د جامو د نارم د ماتولو په باره کې مقاومت کوي. دغه اعلان د مقاماتو د روان کال په سر کې د اقدام نه وروسته وشو چې د تجارت خونې هغه وتړلې چې تور ورباندې لګول شوی دی چې د هغو مشتریانو خدمت کوي چې له حجاب نه کار نه اخلي. برسیره پر دې یو شمیر معروف کسان د تعقیب سره مخامخ شوي دي. د هنرمند آزاده سمادي په شمول په نامناسبه حجاب سره قانون نه سرغړونه کړې ده. امریکا د ښځو د اجباري حجاب په باره کې په ایران کې د ښځو په خلاف د لویو ځپلو د راپورټونو په باره کې اندېښمنه ده. د بهرنیو چارو وزارت نتاق ماتیو ملر ویلې داسې ښکاري رژیم له تازه احتجاجونو نه هیڅ نه دي زده کړي. د ستراتیجیک کمیونیکیشن لپاره د ملي امنیت منتظم جان کربی څرګنده کړه ایرانی ښځې باید په دې قادره وي چې د خپلو ځانونو لپاره پرېکړه وکړي چې څرنګه به خپله عقیده سرته ورسوي او دوی به په عام مصر کې څنګه لباس واغوندي. امریکا لا پخوا د ایران د اخلاقي پولیسو په غړو او په هغو مرکزونو باندې بندیزونه لګولي دي چې د ایران په بې رحمه ځپلو کې لاس لري چې سر یې د احتجاج کوونکو وژلو او ټپي کېدو ته ووته. که موږ عقیده وکړو، موږ ته پکار ده چې اضافي اقدامات وکړو چې په رژیم باندې نور فشار راوړو. موږ به دا کار وکړو. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.